السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جنوري د میاشتې د 13 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو پخپرونه کې مو هر کله کوم دا خبرونه چې سلام پښتونخوا ته ځانګړي شوی دا پدې کې به تاسو ته د پاکستان سیمه د نړۍ نه معلومات ترکو د دې ترڅنګ به تاسو سره هم خبرې کوو چې تاسو په سیمه کې څه خبرونه دي اول د دې سات تازه خبرونه ته وکشه ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت غوښتنه کړې چې د علي وزیر په ګډون د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړي په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند د خپلې پارټۍ د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټري د تختونې خلاف لاریون کړي او اروپایي ټولنې د اکسفورډ استرازینیکا کورونا وایرس واکسینو د استعمال منظوري ورکړي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د علي وزیر او سید عالم مسعود په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي خوشي کړي پرون په اسلام آباد کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نورو مشرانو خبري غونډې ته وویل چې په یو هیواد کې هم له پارلماني غړو سره داسې چلند نه کیږي لکه څنګه چې په پاکستان کې روان دي دوی وویل چې د خپلو ملګرو د ګرفتارۍ خلاف په د فروری په 10 په پېښور کې جلسه کوي په کراچۍ کې د علي وزیر او غورځنګ نور غړي د ریاست ضد ویناګانو په تور نیول شوي او خلافي مقدمه روان دي بل خو د غورځنګ یو بل مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود هم د بغاوت په تور د ټانک په جیل کې بندي دي په ان حال کې د جنوري په 9 د غورځنګ د نیول شو غړو په ضمانت ته خوشي کېدو درخواست اوریدنه په کراچۍ جیل کې وشوه بل اوریدنه به د فروری په 3 کېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ په نیول شو مشرانو غړو د ریاست خلاف ته ویناګانو تورونه دي خو غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې دوی سوله ییزه مبارزه کوي پرون په کوټه کې عوامي نشر پټه په بلوچستان کې د ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان چغزي د تختونه پر ضد لاریون وکړ په لاریون کې د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی عمومي سیکرټري میا افتخار حسین او صوبایي صدر اصغر خان چغزي په ګډون د ګوند ګڼ شمیر کارکونکو ګډون وکړو اسد خان چغزي د 13 کال اکتوبر په 15 نامعلومه وسلوالو کوټه تصویر مار لکه شلاک سیمه نه تختولیو پولیسو د اسد خان دغه مقدمه درج کړې و خو تر اوسه نه دی موندلې په کوټه کې د عوامي نشر پټه مشانو پرون احتجاجي مظاهرې ته ویل چې شاوخوا سلون میاشتې تېرې شوې خو حکومت او نه هم ریاست د اسد خان موندلو کې سنجیدګي ښودلې بل خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر میرزا الله لانګو په مشرۍ کې د امنیت په ځانګړې توګه د اسد خان چغزي د غوا پاړه یو غونډه شوه په دې موقع صوبایي وزیر ویل چې صوبا کې امنیت ټینګول او د تاوان لپاره د غوا د پیښو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي د سوات پولیس وایي چې یوه شپه کلنه ماشومه په سوره کې د ورکول کېدو نه ژغورلې د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او دلاور خان بنګش پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خوازخېله په لرې پرته سیمه لاخر کې جرګې په یوه کورنۍ شخړه کې یوه شپه کلنه ماشومه یو 14 کلنه لکته د واده کولو پریکړه کړې وه پولیس وایي په یو اطلاع دغه ځای ته ورغلل او د واده کوشش یې ناکام کړ بنګش وویل چې د جرګې د 12 کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده چې پکې د ماشومې او لک پلرونه هم شامل دي پولیس وایي 14 کسان یې نیولي او د پاتې 3 کسانو چې دا وخت پټ شوی لټون روان دی خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه غوښتنه کړې چې پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او له افغانستان د نورو ځواکونو په ویستلو کې تادینه کوي غنی ویل طالبان له امریکا سره د فروری 2020 کال تړون لاندې خپلې ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي د دغه تړون له مخه طالبانو لوس کړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې به تشدد راکموي د جنوري په 9 د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین وینا کې اشرف غنی ویل چې امریکا او نیټو باید د ځواکونو د ویستلو په لړ کې پر خپلو شرایطو کلک ولاړو سي یو کال مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر شاوخوا 2500 ته راټیټ شو غنی وویل د خپلو نیټو ائتلافیانو سره غږېدلې دي هغوی په افغانستان کې خپل مشن ته دوام ورکولو کې ډېره دلچسپي لري خو هغه وویل نیټو د امریکا بغیر خپل مشن جاري نشي ساتلی او اروپایي ټولنې په داسې حال کې د ټولو لویانو لپاره د اکسفورډ استرازینیکا کورونا وایرس واکسینو د استعمال منظوري ورکړې چې د کورونا وایرس د نوو قسمونو پیدا کېدو پر مهال د واکسینو د موثروالي په اړه اندېښنې موجودې دي په اروپا کې د دوایانو ادارې یا یورپین میډیسن ایجنسی د جنوري په 9 ویل چې خپله پریکړه د هغو ازموینو په بنیاد کړې چې ښودلې ده د استرازینیکا واکسین 80% موثروالي لري دا د کورونا وایرس دریم واکسین دی چې ادارې د استعمال منظوري ورکړې تر دې مخکې د فایزر او بایو انټیک او د ماډرنا منظوري ورکړل شوې وه دا اتر دې دما د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا,
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. سلام پختونخوا کې درته زملي امیرزاده هرکلی کوم. پیل مو د خبرونو نو کړو, ستاسو ته د مشال ریډیو یو سو رپورټونه وړاندې کوو. د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم نورو مشرانو په اسلام آباد کې په خبري هونډه کې حکومت او ریاست ته غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورزنګ د مخکښ سید عالم مسعود په ګډون د دوی نور نیول شوي غړي د پسندستي توګه راخوشي کړي. دوی وویل چې د خپلو ملګرو ګرفتاریو خلاف د فروری په 1 په پېښور کې جلسه کوي. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ سره له نورو ملګرو دا وخت کراچۍ په جیل کې دی او ډاکټر سید عالم مسعود د ټانګ په جیل کې بندي دي. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر په دې رپورت کې راکړي.
د جنوري په 9 د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وویل حکومت پر سره یو خوا مذاکرات پیل کړي او بل خوا د دوی د ملګریو گرفتاری روانې دي. او د علي وزیر او د ډاکټر سید عالم مسعود په ګډون ځینې نور ملګري یې د پاکستان په بیلابیلو جیلونو کې قید دي. د نوموړي په خبره دا وخت په پاکستان کې د مارشل لا هم خراب حالات دي, نو ځکه خو د غورزنګ د غړیو پر ضد د قانون پرته عملیات کیږي. پښتین په وینا دوی به د پی ټی ایم د غړیو د گرفتاریو پر ضد د روانې میاشتې په 1 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کوي. نوموړي د خپل نیول شوو ملګرو د راخوشي کولو غوښتنه وکړه او ویوي دیوی د پی ٹی ایم د قیدیانو د راخوش کولو لپاره مونږ موجوده حکومت او د پاکستان عدالتونو نه غوښتنه کوو چې هغوی ژر تر ژره زمونږ قیدیان راخوشي کړي, او که داسې مذاکرات وي چې پکې نور ظلم او جبر کوي نو په داسې مذاکراتو دې خلک نه تیر باسي. د پریس کانفرنس وروسته د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول مشال ریډیو ته وویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورزنګ د مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په ګډون د دوی نور ملګري پولیسو په غیر آئینی او په غیر قانوني توګه نیولې.
د قانون چې کوم غلط استعمال زموږ ملګرو خلاف روان دی, د خبره مې دنیا ته وړاندې کړه او موږ د خبره مزمت هم کوو. باید ریاست دا قوانین دا د خپلو وګړو د تحفظ لپاره وکړي, نه کې چې د دې آواز د دې د بیان د دې د بیانې د بولو لپاره. په دې زموږ ملګری ډاکټر سید عالم صاحب دی, علي وزیر دی, نور الله ترین دی, شیر ایوب دی, شیر مسعود دی, حسن دی, بصیر دی, اویس عبدال دی, حنیف پښتین دی, په مختلفو جیلونو کې په مختلفو کیسونو کې ټول دغه په سیاسي بنیادونو کیسونه دي. چرته د جلوس کې سي, چرته د جلوس کې سي, مونږ دغه د رهای غوښتنه کوو.
همدارنګه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مشر عبدالله ننګیال هم د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی
ریاست نه دا غوښتنه وسوه چې ریاست از اسٹیٹ پښتنو سره دا چې کوم رویه ده د بند کی, ولی چې دغه سه له بنگالیانو سره هم چې کېدل از اسٹیټ نو دوی هلته اندازه نه ولګول, او وروسته بیا چې څه وسوه ټول دنیا ته ښکار دي. نو نن بیا هم دا غوښتنه وسوه چې پښتنو سره دې رویه نه جاری ساتل سي چې کوم چې له بنگالیانو سره او دلته محکوم حکومت سره ساتل سوی دا, او دا زر تر زره موږ ملګری خلاص کی او د برابري او بنیادی انساني حقوق ته موږ ټول پښتنو ته راکړو.
د ذکر د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې وو, او بیا وروسته یې د کراچۍ پولیسو ته حواله کړو. له دې وروسته د دسمبر په 13 د غورزنګ ځینې نور غړي په کراچۍ کې هغه وخت ونیول شو چې د علي وزیر د نیولو پر ضد یې احتجاج کولو. د کراچۍ د پولیسو په وینا چې د پی ټی ایم مشر علي وزیر په کراچۍ کې د دسمبر په 16 په یو جلسه کې د ریاست ضد وینا کړې وه. دارنګ د غورزنګ یو بل مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود د پېښور د جیل نه راپخلاصېدو د جنوري 14 د ډېر اسماعیل خان پولیسو نیولې او د ټانک پولیسو ته یې حواله کړې, او وایي په نوموړي د بغاوت 2 مقدمه درج شوي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ دا تورونه ردوي او وایي دوی په خپلو سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. سراج ظهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
پرون د کراچۍ په مرکزی جیل کې دننه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او پښتون تحفظ مومنټ د نورو نیول شوو غړو خلاف د مقدمې او په ضمانت یې د خوشي کېدو اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې لپاره د فروری درېیمه ورکړه شوه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو عدالت ته د سند حکومت کابینې هغه ثبوتونه ورکړه چې په بنیاد یې د علي وزیر او نورو ملګرو خلاف یې د ترهګرۍ دفې لګول شوي دي. د دې ترڅنګ د پنجاب فورنزک لابراتوري ساینس رپورټ هم عدالت ته وړاندې شو. علي وزیر او په ملګرو یې د ریاست ضد ویناوتور پورې شوي خو غورځنګ یې ردوي. نیاز علي خان رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د هغه د ملګرو په کراچۍ کې د جنوري په 9 په زندان کې دننه د مقدمې او په ضمانت د خوشي کېدو او د خواست اورېدنه وشوه او د بلې اورېدنې دپاره 3 نیټه ورکړې شوه. د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمې اورېدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیې د اورېدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینې هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مله عمله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدی په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفې شامل کړی وي.
د علي وزیر او د نورو مرګرو د ضمانت کیس لګیدل نه غو چې کوم عدالت کې کاغذات پیش کړو نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زم ټول راوست هغه پرمیشن پکې نو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو کړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته خړی ویناګانو د پنجاب رازنګ لیبورټری ساينس رپورټ هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزک لیبورټری چې کوم رپورټ کړه دی هغه سرټیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خوسه ایډیټینګ نه دی شوی او دا آډیو باره کې دا ویلی چې بای مونږ سره هغه حالات نشته نو په دی وجه مونږ دا آډیو باره کې سن شو ویلی.
خوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړی په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان ته استولی وو. د علي وزیر او د نورو نیولې شوي کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې 1 میاشت پوره شوه. پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی وو. عدالت د اورېدنې د پاره 9 جنوري نیټه ورکړې وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې د علي وزیر د نیول کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمي پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. په پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریک وو. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
عوامي نېشنل ګوند له ریاست غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې د امنیت خوندي او ساتي د دوی په بلوچستان کې د دوی ګوند ترجمان اسد خان اچکزي د سمدلاسه کور ته راولي. دوی دا خبره د جمعې په ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي ویاند لا درکه کېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره ته کړې ده. دوی ویل که داسې ونه شول نو دوی په پټول هیواد کې په احتجاج لاس پورې کړي. مظاهره ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشرانو امیر حیدر خان هوتی او افتخار حسین هم ویناوې وکړې. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین.
د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان د اطلاعاتو د سکرتر او صوبایي ترجمان اسد خان اڅکزي د غوا په ضد د جنوري په 9 نیټه په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی. په لاریون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی، مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترڅنګ په ګڼ شمېر کې کارکوونکو ګډون کړی. د لاریون برخوال د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر منان چوک باندې په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. پدې مظاهره د پخپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او د پی ډی ایم ترجمان میا افتخار حسین اول چې عوامي نېشنل ګوند د دهشتګردۍ په ضد په جنگ کې ډېر قربانیانې ورکړې دي، د دې وطن او خاورې حفاظت یې کړی دی.
خو مونږ خو نیخ په نیخ د دهشتګردۍ په مقابله کې ولاړ او مونږ دلته چې اغل ته یو آواز اوچت کړی او د ټول وطن جنگ هم کوو نو کاغې مونږ له سزا راکوله. او زما یو ځوان بچی چې مونږ د درې رونو او هغه یک زوی مال شهید صرف پدی چنگو یاری مونگ دبو زنور تفصیل که نظم خو دباچا خاص پیانی مونگ دی وطن دا عباده احت کرده دی مونگ چکم دی دلتی پسر کفن تڑه دی او دا دی وطن و دا خور خدمت کراوتی مونگ بسو پسبانی یاری نکزه دا خپل زوی دا مرک پا بنیاد دا خبر کولی شم چه دا خوز ما یوزیو کلیز زامن وی ما پدی کوم قربان کلی
دا امزاری پر محال دا اومی نیشنل گوند مرکزی سینیر نائب صدر امیر ایدر خان غوتی غشتن اوکرا چی اسد خان چگزی دی دا پر امن احتجاج دلاری سم دلاسه خوشی سی
دا تکلیف نش دا اصغر خان دا کور نری دا تکلیف نش دا وامی نشنل پارٹی دا بلوچستان دا تنظیم نری دا تکلیف نش دا بلوچستان دا پختنو نری دا تکلیف زمونگ دا ٹول پختنو دے او چی دا ٹول پختنو دے پا مونگ دا فرض دی چی پا دے تکلیف کی مونگ پل پختنو رو سرا ادری گو پا میدان کے او پا میدان کے پشری کا آواز پورتا نن دا احتجاج دا دے زی پور محدود دے مونگ دے پا دے نمجبور ہے چی دا احتجاج پا ٹول ملک کے چ کم کم زے کی پختون آباد دے چ پتے ٹول ملک کے پایا لخیر دا احتجاج شروع شی مونگ دے تا سوک نہ مجبور ہے
ودیم زہری تے دامن نیشنل گون صوبائی صدر او پا بلوچستان اسمبلی کی دے این پی پارلیمانی لیڈر اصغر خان چک زی ہم وینا وکڑا او وی ویل چ دوی با دا عدم تشدد دلاری احتجاج روان ساتھی
دا زمر ایمان دی چ زمر بہر منزل تفاد میں تشدد زان رسو یوا جدانہ چنن دا اسد خان چک زی دا پار امر پروڈ ولاڑی پرم احتجاج تو سوال قبیل فرض زما د تکلیف مداوا د پښتون افغان وطن د پریشانی مداوا په کوټ نه کی کدا مداوا د لاری په بندیز باندې نه کیږي کدا مداوا په داسې پر امن احتجاج او لاریون باندې نه کیږي نو څه به کوي پښتانه لکه څنګه چې دنیاوالو خصوصا امریکن د خپل ځان د ساتلو دپاره په دنیا کې یو غوبل جوړ کړی دی د دنیا هر کونج یې په یو تکلیف په یو پریشانی اخته کړی دی لیکن خدا کار یې کړی خپل کور محفوظ او خوشحال ساتلی دی سمجھ دے یارانو خپل کور په تکلیف اخته کړی خپل پکور کې غوبل شروع کړی دی
بل خوا ته د عوامي نیشنل ګوند اطلاعاتو د صوبایي سکتر اسد خان چکزی د اغوایا له درکېدو په ضد د جنوري په 28مه نیټه و بلوچستان هایي کورټ ته درخواست ورکول سوی دی کوم چې عدالت د اورېدو لپاره منلې دی عدالت ته درخواست ورکوونکي منیر کاکړ ایډوکیټ وروسته مشال ریډو ته وویل چې عدالت به د فروری په 2مه نیټه د درخواست اورېدنه کوي او د دې مقصد لپاره وفاقي سیکټري دفاع او د کورونی چارو د وفاقي سکتر ترڅنګ نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي د دې څخه له مخه په کوټه کې تېره ورځ د بلوچستان د کورونی چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لانګو په مشتابه کې د امنیت په اړه بیا په خاصه توګه د اسد خان اڅکزي غوا په اړه یوه غونډه وسوه وغونډې ته په خپله وینا کې میر ضیا لانګو وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده بیا په خاصه توګه د تاوان لپاره د غوا د مخنیوي په خاطر به حکومت سخت ګامونه پورته کړي او چې کومې ډلې په دې کې تورنې دي هغه به هرو مرو د قانونو مخ ته وړاندې کوي د یادونې وړ ده چې د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر اسد خان چکزی تیر کال د اکتوبر په 15مه نیټه هغه وخت و کوټ ته چیرمه د کوچلاغ په سیمه کې لادرکه سوی وو کله چې هغه د چمن څخه د کوټ په لور روان وو که څه هم وروسته پولیسو د اکتوبر په 28مه نیټه د اسد خان د اغوا مقدمه لاسلیک کړې وه خو د څلورو میاشتو د تیرېدو وروسته یې تر دم ګړې پورې اسد خان نه دی موندلی
دا مشال ریڈیو دا
د سوات پولیس وایي چې د خوازخېلو په لاخر سیمه کې یو شپږ کلنه ماشومه په یو کورنۍ شخړه کې په سوره کې یو 14 کلنه لکته واده کول ودرولې دي. د سیمې د پولیسو مشر ډی پی او دلاور خان بنگش مشال ریډیو ته ویل چې د 19 کسانو خلاف یې دغه غیر قانوني فیصلې په سر مقدمه درج کړې ده چې پکې جرګه کوونکي او د هلک او جنایي کورنۍ یعنی پلرونه هم شامل دي. د پولیسو په خبره په دغو کې 14 کسان نیول شوي دي. پولیس وایي د دغو کسانو خلاف به عدالتي کاروایی کیږي. لسیمینه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات پولیس مشر ډی پی او دلاور خان منګش د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو په یو اطلاع د تحصیل خوازخېل لرې پرته سیمه لاخار کې د جرګې په هغه 19 تنانو مقدمه درج کړې چا چې شپږ کلنه ماشومه په یوه شخړه کې د سورې په غرض 14 کلن هلک ته واده کوله. پولیس وایي چې دا کې 14 تنان نیولی شوي چې پکې د ماشومې او هلک پلاران او جرګه کوونکي شامل دي. پولیس مشر وایي
فیصله بالکل نشتا دیکھی لکھا ما چکل دا اوم شو نو بیا دا خلقو نمگا تا پوسا مو کدا چکم خلق لیو ایڈس شوی چا بیتا سا دا پتا دا چا دا غیر قانونی کار نوش نجی دا خمگا رواج دا ایت مین چیرا گو تا رو پتا نشتا چا دا غیر قانونی کار وچا دا خمگا رواج دا مو سا غلط کرنے
پولیس جاتوی چا دا عمل یو جرم دے او ملزمان با عدارت تا اڑان دی کولیشی جرم ثابت دیتو سرا ملزمانو تا دلسو کالو پوری عدالت دبن سزا ورکولیشی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے پرون په چار صده کې د مازورانو د سنځو پاړه پړومبي ځل یو کولی کچهری یا خلاصه کچهری وشو دغه د سوره چې د خیر خګړې محکمې په ځلی دفتر کې وشو پکې د مازورانو پر سنځو خبرې وشوي په دستوره کې ګډونوالو مازورانو خپلې مسلې د چارواکو تر غوږو رسولې او ویل چې حکومت دې دوی ته میاشتنې وظیفې ورکړي د صحت تعلیم او روزګار په برخه کې ورته سهولتونه برابر کړي او د لوبو لپاره میدانونه دې ورته جوړ کړي د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ضلعي چارواکو ویل چې دوی نوکرو لوبو میدان او روزگار د کوټه په لړکی ګامونه پورته کړی دي د چارسدې ضلع چارواکي سید عادل شاه ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې به حل شي د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو
پاچا صدا کې د خیر خګړې یا سوشل ویلفیر ضلعي دفتر کې پاولمبیزل د بیلبیل مازورو ښکار کسانو لپاره کلی کچهری وشو چې په کې نارینه زنانو مشرانو او کمومر ماشومانو مازورانو ګډون وکړو او خپل راپیغې ستونزې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړې چې په کې زیاتره د میاشتنې وظیفو تعلیم د صحت سهولتونو نه علاوه په سرکاري نوکرو کې د برخو غوښتنې وکړې رشید الله چې د پولیو مازوره دی وایي چې د دوی لپاره روزګار یا میاشتنې وظیفه دې مقرر کړې شي
ماجی پولیو مسله ده یاره جی مسائل خو ډېر زیات دي تعلیم هم شکر دې کړې دې الحمدلله میټرک پاس یې ما او حافظ القرآن یې ما سمون باندې خلک پارامونه ډکی یا موږ ته اوس سنه ملایويږي او جن موږ په دغه تمه
زرشاد وای چیرونه مازور دی او د کور جون تیرول ورته ډیر ګران دی نو باید حکومت یا متعلقه ادارې دوی مرستې وکړي
ډیر زیات غریب اعلان ډیر غریب یم مون مم نشته لار مم نشته یو دا مازور رور مې د کور کې یو زی یو غرور مې ډټکی کار لزی ما وخت لا چې کل کار وشکل نه
اتلس کلن میا سبیح اللہ چې دولسم پاس دی وای چې حکومت ته ورته په خپل مخصوصه کوټه یا برخه کې نوکری هم ورکړي او د لوبو لپاره دی ورته میدان هم
زبدا خبرو کوم چې لري کولی کچهری او شو خو چې په دې باندې روسو د افسران عمل کی نو زمونږ د کوم مطالبې دي چې دا موږ له حل کی ما هر ډپارټمنټ کې ځکه غوښنه جمع کړل خو هیڅ نوکری ماته تر اوسه پورې ملو نه شو
ولی په دې اړه مو چې کله د خیر خګړې یا سوشل ویلفیر ضلعي افسر شیب خان نه پوښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د لوبو میدان په شمول د دوی د نوکرو په برخه یا کوټې نه علاوه د روزګار لپاره هم دوی ګامونه پورته کړی دي
جی دا تاسو ګوري کړه چې موږ کله ډیسټریکټ ناظمینو ډیسټریکټ فند نو موږ ته 5% چکم د ډیسټریکټ ایډیبی هغه به د ډیسیبل د لپاره ملاوي دا نو کوم ډیسیبل چې دی د غی د لپاره د لوډر او د روزګار چکم د غری غټ ان شاء الله موږ به دا ځل چې یار خلکو ته دغه پیسي نه بلکې د روزګار یو ذریعہ ورکو نو ان شاء الله هغه به ډیر زر امپلیمنت شي موږ دلته چکم نه پدې اوم پدې خپل دغه کې یو پلی گراؤنڈ چکم دے داغی پی سی ون جوڑ کرے دے او انشاءاللہ امید لرم چاگا پی سی ون با چکم دے دا ڈیسیبل دا پارا چکم دے مونگا منظور کن انشاءاللہ
بل خواد دا غنڈے مشر ملما دا چار سدی زلی افسر سید عدل شاہ جمن اوکڑا چی دا دوی دا ٹول غختنی پورا کول لپارے ٹول متعلقہ محکمو تا امر کر دے او تپوس با ترکوی
دینا پاس جو بل کلو کی کچاری کلی کچاری پا فالو اپ کے زخا مخا کوما پائی کے بے دا خبر ہے چی دا دمر فس دی کلی کچاری کم خبر منکڑی سمر حد پر منکام جا بش نن ما پا کلی کچاری کے تاسم اور ٹول ڈپارٹمنٹ سما اعلان کو چی جی دا با چی سکنا امپلیمنٹ کے آئے پا خلاف اس منگ پا پوینٹیو ایکشن آخلو
دا دا مندرہ چی دا خیبر پختونخوا حکومت دا مزور کسانو لپارا پا سرکاری نوکرو کے کوٹا یا برخا دا 2% نا 4% کولو پریکړه کړی دا خلا پر دا قانون دلارے عمل درآمد نه دی شوی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د مومندو د پټي باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د مومندو ډیم جوړونکي ادارو مشینونه او نور سامانونه ایښودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي خو حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نه خو متبادل کورونه ورکوي نه ورته نور سهولتونه او پیسې هم ورته ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامي چارواکي وایي دغلته ټول یولس کورونه نه کورنیو پیسې اخیستي خو دوه کورنۍ ضد کوي، نه پیسې اخلي او نه هم کورونه خالي کوي. نور حال لسی می د مشال ریډیو خبريال چا نواز ترک زیرا کوي.
د محمد ډیم نه د اوبو په بهیر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټي باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28 دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړی و. هغه وخت چې د محمد ډیم د پرزم کې د خلکو نه خستل کیدی نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو اخودو د پر د پټي باندې زمکه د شپږو کالو پولیس لدغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضی شوی هم خو اوس خلک وای چې دوی ته پیسې هم کمې ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالی کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28 غرمه د مومندو پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک په کې د جرم کولو وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
بجلی اسپتال اسکول او جماعت او دیراو د وګو بحالی دارا ته وکي او د اسسمنت منګلا 2-7 لک روپے ورکي دا ختم منګلا د اجرت راکي اوخته نیم دومره سخت نه دي چې منګ حکومت ته د صفات مطالبه نه وری دي چې د حکومت نشي کولای کنه.
او دلته به سمره کوروري پټي باندې کستا سو ټول
تقریبا دلته به یو اوه اته کوروي
پټي باندې کده بران خلکو قبيله وسيږي چې مشران وي د شپې ته کلونو راهسي دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سین په غاړو دوی باندې جوړ کړی وي او مالداری به کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نوم ادارې لخوا روان دی. پټي باندې د مونډي نومي سیمینار 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومي تن ټبر وای خاوندې پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو. دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسو موږ په دې وطن باندې واړل شو دا دې زار شو اوس راته دې ته کې په زور م پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاته دو د یو لس قال او شو چې لا ګورم دا هغه کې یو لس قال کې بعد موږ کور جوړ کو دا قال یو نیم بشو په کې ما بعد کړو وخت کې دیم رالي اصل لا لبه دا د کوستار خو تی کوم دا لیلا سات خو ته باندې به ورایم بچا موږ دې کې نه کو
د پولیسو ڈی ایس پی تحصیل پنڈیالی علی مراد خان مشال ریڈیو ته وویل چې د نول شیو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په شپږمه ماده کې ککړ بلل شوی خو ته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوزه محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه نو د ده وینا وه چې د یو چاکور هم نه دی ړنګ کړی شوی او دغلته ټول یولس کورونه چې نه کورنیو ته خو پیسې ورکړل شوي ولې دوه کورونه والا خپل کورونه نه خالي کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 زیاتې روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه افریقا اور مونږ دی په وجه د کور بخالی کو خو هغه خلک دی ولې سره مونږ ته 3 مهلت راغوښتو که مونږ ته خپل و سامان بدل تر اوچت کو اور بیا به مونږ بل ځای ته به لاړ شو نو 3 ټایم هغه غوښتو دي 3 پس به مونږ هغه کو اور ایڈمنسٹریشن د خلکو سره خو افهام او تفهیم سره خبر هر کول غواړي.
د حکومت لخوا د محمدیان لپاره د خلکو نه د 3000 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شي او د سیمه خلکو د ځمکې د بایو د ډیم جوړونکو کمپنۍ لخوا د سہولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وي. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2019 شروع شوه او حکومت ویلو چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د خوست اوسیدونکو په غونډه کې د افغان دولت او طالبانو غوښتل چې د سولې نه وخت په خپل لاس کې واخلي او د بارنو پر ځای د پخپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی ویل یوازې پخپل افغانان کولی شي روانه جګړه پای ته ورسوي او د هیواد په آبادولو کې برخه واخلي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلهمند ژوندي په خپلو خبرو کې وویل، د هېواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی.
باندے چی نکوٹا نکاتر ننور ہی ودو نکولی سی چیزمود داگا بد مرگا جگڑا دا پختنو بیر خسرو دا بغانان اللہ خوالی ریکی یوازنی دا حل لار چی دے آغاز موک ساسو اتفاق اتحاد دے نور با منتاسو بخانی ہی ودو نتا بیرابین تمیلون نتا اجازن نور کو چیزمود پا داگیلی ستونزو داخلی مشکلاتو کی دولا سو لری.
ویناوالو د جګړې ښکې لوري تورن کړل چې د افغانانو پر ځای په بهرنیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حکیم ولی جنگی خیل د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خاطر د په روس، ایران او نورو هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب دا غاښ کې په دولت نه غاښ کې و طالب بل څنګه منه روس کے ماں گرزا پو پاکستان کے ماں گرزا پو امریکہ کے ماں گرزا روس پو افغانستان کے پکتیا پٹھا گھر میں تکینا دے خال کے تاکہ بل چیتا نہ کینے پکتیا نہ بھی شروع کی ٹولا تو حکومتی نہ چرو گولی دی پکتیا نہ شروع شوی دی پکتیا نے گولی دی بل تیور کڑی دی میرا نم ایک جان گوڑی پخیس کے نہ کا حکومت نہیں خراب لاتی کو یا نہیں بنی کا طلب دلتا جان کو امی کی میرا نہ گوڑی.
قومی مشر قاضی احمد ببرکزی هم د لوی پکتیا او د خوست د قومونو نمونه واخیستل چې مشران یې کولی شي د جګړې ښکې لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله په تړۍ کې مخور سپینګیري لرم، په مندوزۍ کې مخور سپینګیري لرم، په زدراڼو کې سملاور سپینګیري لرم، په منګلو کې لرم، په زازیو کې لرم، په سبرایو کې لرم. دا دند سپینګیري دی ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته غږ وکړي، په طالبانو ته غږ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس د خبرونه هغه برخه ته را رسیدلی چې د خپل اوریدونکو سره به هم پکې خبرې کوو. تاسو کولی شئ مونږ ته ټلیفون وکړئ، مونږ ته وایئ چې تاسو په علاقو کې تاسو په سیمو کې څه مهم خبرونه دي. مونږ هم اوریدل غواړو، نور اوریدونکي به هم اوریدل غواړي. د دې لپاره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکې
د مشال رادیو ژوندۍ خپرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دریش یولس سلیریش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 او شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا مشال راڈیو تر سنگے د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیشے اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې ګورو یو اوریدونکو راته ټلیفون کړی دی خو دا غوی د ټلیفون لاین کټ شو ګورو کو بل چا ټلیفون وکړو نو خپخه ک تاسو سره د خپلې سیمې معلومات وی سه خبرونه شریکول واړې نو د مشال ریډیو خبرونه تاسو په وړاندې دي کنه وی مونږ به تاسو ته یو بل رپورت تروړو د کرکټ په اړه دی د پاکستان کرکټ لوبډلې د دوو ټیسټ میچونو د سیریز په لومړی میچ کې د جنوبی افریقا لوبډلې
آسٹریلیا ته په 0 وکټو ماته ورکړه. د جنوري په 29مه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې شوې د ټیسټ میچ په سلورم ورځ پاکستاني لوبډلې په خپل دویم اننګز کې د 8 رنزونو هدف ته 3 وکټو په تاوان پوره کړو. د ټیسټ میچونو علاوه د دواړو ملکونو کرکټ ټیمونه به 3 شل اووریز لوبې هم کوي. په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه مهال درېدلې او کله چې د 2009 د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم ترګره حمله وشوه. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې رپورت کې اورو.
دا په کراچۍ کې د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لومبي ټیسټ میچ کمنټري دا چې پکې کمنټیټر په خپل روایتي انداز کې د لوبغاړي لخوا د څلورو رنزونو جوړول وایي. خو تماشایانو اوازونه ځکه نه اورېدل کېږي چې د کرونا وبا له وجې خلکو ته سټېډیم ته د تللو اجازه نه وه. د جنوبی افریقا کرکټ ملي لوبډله چې څه د پاسه 15 کال وروسته پاکستان ته د لوبې لپاره تللې، پاکستان ورته په لومبي ټیسټ میچ کې په 0 وکټونو سره ماتې ورکړه. د جنوري پر 9مه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې ترسره شوې د ټیسټ میچ په څلورم ورځ پاکستان کرکټ ټیم په دویم اننګز کې د 8 رنزونو هدف د 3 وکټو په تاوان پوره کړو. پاکستان ټیم په خپل لومبي اننګز کې 308 رنزونه جوړ کړي او جنوبی افریقا په لومبي اننګز کې 240 او دویم کې 245 رنزونه جوړ کړي. د میچ غوره لوبغاړی د پاکستان ټیم فواد عالم وګرځیدو چې په لومبي اننګز کې 109 رنزونه جوړ کړل. د پاکستان او افریقا کرکټ ټیمونه بعد 2 ټیسټ او 3 شل اوریز لوبې کوي. د دواړو لوبډلو ترمنز بعد دویم ټیسټ میچ د فروری په 14مه نیټه په راولپنډۍ کې کیږي او شل اوریز لوبې بعد د فروری په 11مه، 13مه او 14مه په لاهور کې کیږي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم یو لوبغاړی عمران خان جونیئر وایي وړاندې به د متحده عرب اماراتو په میدانونو کې میچونه کول، خو اوس د ملک په میدانونو لوبېدو سره نه یوازې حوصله لوړیږي بلکې لوبغاړي به د ښې کارکردګۍ مظاهره هم کوي.
پاکستان ته ټول نوټ خبر ده چې اول کرکټ بحال شو، انټرنیشنل ټول کوم ټیم چې راغله کوم ټاپ رینکینګ ولا ځان ټول لاغله، هغه به ده چې کتابو ټیم ګورې زیات تر رینک سره دي رینک سره لګیا دي ګروم کې ورو ورو ګروم کې مزا خامخایي په
په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه مهال ودرېدلې و چې کله د 2009 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ ټیم تر هغه حمله وشوه. خو بیا شاوخوا و کال وروسته په 2016 کال کې د زمبابوې، په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالې لوبډلې یا ورلد 11، په 2019 کال کې د سریلانکا او په 2006 کال کې لومړی د بنگلاديش او وروسته د زمبابوې کرکټ لوبډلو پاکستان ته سفرونه وکړل او هلته یې سیالۍ ترسره کړې. د جنوبی افریقا کرکټ ټیم دا دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لپاره بند دروازې خلاصې کړي؟ د پاکستان کرکټ بورډ په خوانې او چارواکي او پر لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي
د افریقی ټیم مین ټیم چراغ دی سره ډیر زیات هغه چې کم د 2009 نه پس پاکستان کی اغه انٹرنیشنل کرکٹ بن شو نو دې سره پراپر اغه شروع شو یو پراپر ټیم راغې دې سره د پاکستان کی د انٹرنیشنل کرکٹ بحالی
د جنوبی افریقا وروسته انگلینڈ کرکټ لوبډله بعد روان کال په اکتوبر میاشت کې پاکستان ته ځي او هلته به له کوربه هیواد سره 2 شل اوریز میچونه کوي. د انگلینڈ کرکټ بورډ د تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو دا به په 14 کلونو کې لومړی ځل وي چې لوبډله به پاکستان ته ځي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2006 کال په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د 13 کلونو پر تلای اداري فساد یا کرپشن زیات شوی. د جنوري په 28مه د اداري فساد په اړه خبرې کړي ریپورت کې د یاد سازمان د نړۍ د 1080 هیوادونو د سروې د پوهانو درځونو پښتنو په ګډون له 1400 جاج اخستی چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د کرپشن زیاتېدو په اړه دا ریپورت له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په بیا بیا دعوی کړي چې دا کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګړندې کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیرا کوي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2006 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستې دي. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. لدی وړاندې پاکستان په 2019 کال کې د اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 103 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 111 نمبر راغلی وو. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلق دی هغې ته اسم سو کلاس نه شي وروړی. خو کرپشن سیوا کېدو نه هم دو مطلب لري. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن وشو 30 ارب روپے او بل کال وشو 40 ارب روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کېږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلق دی د هغې تعداد سیوا کېږي، نو هغه دواړو کې پاکستان کې اضافه شوې ده او هر کال کېږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسي چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې هغه بالکل ایکسٹریم باندې دي، دا غي د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې دینه پارلیمنت کې د هغې چې کم انټرسټ دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدای شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کم چې پبلک ڈیلنگز دي هغه په هغه ٹرانسپیرنٹ طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پریشر بلډ کوي، نو دا غي سره چې څومره پبلک ڈیلنگ دي هغه ٹرانسپیرنٹ کیدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28 په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2020 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد لپلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي، بلخوا افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
د احمد شاه زمي ریپورت تاسو اوریدو. د پاکستان په سیاست کې خزې د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده. اوس د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور آصف بوټو سیاست ته مخه کړې. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کوکتل شي نو یو شمېر داسې مېرمنې دي چې د خپل ګوند مشري استازیتوب یې کړی دی، خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمې خزې په عمومي چوکو منتخبېږي. په دې تفصیلي رپورت کې په سیاست کې د ضرول تکتنه لرو چې د خزینه او سیاستوالانو په اوازونو پیلېږي
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا.
دلته دی او وای چی وای چې دا پینداو یا کالو ته سلو کالو خدمت په بولا او کېد او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے خوا بیٹھ کر کے تم جانتے تھے.
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرونکو خزو غوونه دي. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي ملتان جلسے تپا وینا کی ویل
کہتے ہیں نا ملتان والو آپ دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکی هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دادا چې کوم دښمن را ترغاړه دی هغه کم ظرف دی.
دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
پاکستان جمہوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن گندنو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو خارونو کې جلسې کړې دي. ورزنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنیو په یو مقدمه کې د 8 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړ پوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد های کورټ د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم یمو داغې د میړه او پخوانی پوزي کیپټن محمد صفدر سزاګانی اوزندولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیپ په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیپ چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زورور وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا څه وخت و چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د لسو او دې ته یې د 8 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وښووله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گوند آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گوند مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وہلیو نو زکہ پکور کے گوخو نو دا ہغی کشر خور دا گوند نمائندگی اکڑا. ہغی پخپل لنڈا وینا کی ویل چھ دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوے.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش میر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زردارې سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ یې په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصف بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بےنظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهرې دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو څو کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د هغې خو له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بےنظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوري هیواد لومړنی خزینه مشروه. دغې د واک لومړی دوره له 1978 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغه له 1993 تر 1996 پورې وه. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاری حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میانواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بےنظیر بھٹو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي.
بینظیر بھٹو پخبل ژوند لیک کې لیکلی چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه و.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوه لوڼو بختاور او آصفی سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنځي کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. خه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړه.
بینظیر بھٹو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په سیر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاترو ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یوه ښځه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلیو چې بینظیر بھٹو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي بریدو شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي یې ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت و چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بینظیر بھٹو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه وژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بینظیر بھٹو سره د هغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل د هغې تر مړینې وروسته لیکلي وو، په ژوند کې یې د بینظیر بھٹو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه یې هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بینظیر بھٹو اخیری نښه یې کتاب دی چې د هغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لوی ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بینظیر بھٹو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغه وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه یې تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بینظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بینظیر بھٹو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتګار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1970 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټۍ مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیګم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1980 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیابه شوه. کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیګم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان دوبانی چې کومه د مقدمه جوړ شوې بوتو سي دي چې را سازش بلوچستان والا هغه کولا او حکومت مات کو نه په جنیت په لوبي استفا ورکړل دلته او حیدرآباد کې دی نل کیس کم سایری سي کیس افلان کای کې صدا شي دي مشوري شو ته که تا خل کړی د بیگم نسیم ولی راوځي. بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رکرو لوبولای دی کنه. اته کې مطلب یو خزا پاول زل پدغه علاقے کی سیاست تراوزی پدغه حساب سره کتنکا اگے بیا ہتی مدے پورے مطلب رول ولو باو پارٹی را پنگ کرلا مطلب سے پداس حالات کے سی بیا مارش لگا نی بیا سے شیوی بیا سے شیوی شاتا کنا یو وقت دی ٹول قیدو لک مطلب دا دی سے باچا خان ہم او ولی خان ہم قیدو اسودیار ہم قیدو بیا پیسہ سڑے تو گوری دے ہم مطلب سیاست کے پاو جمہوریت دا پارا دیر خرول ولو بولو لا خپل لگا اگے چوا کنا بیانیا لا نریٹیو لا سے اگے کل کو تپ خپل خی طریقے سره لکا خپل وخت کے بے شکڑا خپو یا خاطا والا کا چکم سڑے چ پ خپل کو چکم توقع ورنا اگے نا دیر پویا وا
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کامیاب شو بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نو موري له سخت پړاوونو تیر شو او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی د څه وخت کې سیاست راوتلې و چې ډیر سختي و او نېشنل امامي پارټي او سنټ په ورته پاري باندې لګیدل او د لیډران ټول نیول شو او نه بلکې زرګونه کسان نیول شو نو په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت خلای ته کړ زموږ د پارټي شو نیشنل امامي پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالف او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلسونه یا اسب اختلاف چې کولونه په اړه کې خلک نیول کیږي په مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف او یو اتیا نه پس کوم نو یو اتیا نه پس تاریخ شو شو د ام ار ډي نو په کی بیا دا ان ڈی پی و نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نو ان سی ڈی وی بیا کی شامل ہوا دا ان ڈی پی چوا دا شیرپاز مزار سے صدر ہو او دیم گام وسر کرے وا نو اری کی ہم نیول کی دلو میرے بندے او دا خبر راغلی وی نو دا مسئلے اگے کری کری دی بل
میرمن نسیم ولی خان دا 2015 پ اگست کے لمشال ریڈیو سر پ زنگڑی مرکہ کی ویلیو چیلس گونا کلونا پخوائے کورنے دا باچا خان پ مبارزہ کی شامل شیو وا او ترن نے ورتا دوام ور کڑی دی ہغي ویل دا ذوالفقار علی بھٹو په حکومت کې عبدالولی خان او داغه ملګری بندیان شول پر ګوندې بندیز لګیر او په هم هغه ورځو کې یې عملی سیاست پیل کړ.
زه واده شوم دې کوړه اچھا حال واه ورته بونګ یو قیدت لره او کټه واو چې په دغه کې د بوټو شی بو کو ورتا نو بوټو شی تقریر وکړه څو په چې خلک یې قید عقید ما احتجاج شروع کو ریگنگ کو شو بس ما دا ارادہ اکڑلا کہ ایکٹو پالیٹکس کو ما ہو راجہ کی سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی دا خطے دونوں دا کہ چدا حق دلاری پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بیبی سیاسي مبارزه مهمه غني او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي
او هغه په داسې وخت کې سیاست راغلی و چې راغې سیوا د ولی خان دا غې نور خاندان په دې حق کې نو چې د سیاست تراشي او هغه وخت ډېر سخت و ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما تر پسره وي داسې جذباتی کیفیت کې اگر اغلی و او دا غي خاون په خپل په جیل کې نو زما په کپ سیاست کې راغې نه په سو کوم راغلی نو غي د ځان د پاره رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1918 ملسیسه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست سد بنسټ فاطمه جنا کې خود
اگر چونکې د جنا صاحب خور وا زبا دا وایم چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې وو. خو کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره دا ده چې خلک ورسره وو هغه باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا چې کوم هغه شو په کومې طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنگلاديش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغه کې خو کې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دمرا وزن هغه کا حکومت دمرا غسر مخامخ ته چې اخیر ته ایوب خان بیا هغه خپل پرې خپل مثال بل مارشل بیا ولګید.
د پاکستان انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکې او سړی نوماندان وی او کمې خزي په دې توانی دلی چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره خزي اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی کر، نفیسه شاه او ډاکټر فهمیده مرزادی. ډاکټر فخر الاسلام هم دې ته اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د خزو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د زینو خزو د بریا لامل لے
د کال 1903 او یم عین کدا وای نشوي و چې د خزو د پاره با ینه او کوټه به د سټونو خدا ما تر لسو کالو پوری د بده مرغه هغه تر اوسه پورې نه شو چې د عین د سلوې خونه زیات کلو نشوي خو بیا هم د دې حالات باوجود چې مېرمن او سیاست کې ډېر خبر خاوستې د قربانۍ ورکړي دي په برای راس انتخابات کې تاسو پوری زنانه کرنے بشوی دا اغی نمونه پا گوتا شماری جیشتی او اغم دلچسپ خبر دا نا چه اتها خاندانو نصر تعلق سایم تا چه مونگا جاگیر دا ویشو
کارپوهان خوشبینی خواهی چه پراتلون کی که با پا سیاست کی نخز و برخزیات شی خدا غیل پارا دا جمهوری نظام پیاورتیا او دا جینکو پا تعلیم توجه ورکول اڑین دی موسیقی